یو رابطه لري. د هارون رشید په زمانه کې زریول سو کال په خوا د بغداد په کوڅو کې هم ګرځي، د دجلې د سین او سړه وژمه هم ته لګیږي، او د رنسانس زمانه ته هم ځي، د روم په کوڅو کې هم ګرځي، امریکا ته هم تلای سي. په اوسنۍ زمانه کې هم له مختلفو کلتورونو، له مختلفو نظرونو، له مختلفو انسانانو سره وصل کېدای سي. خو د دې وصال لپاره لار ده چې کتابونه ولوستل سي او ډیر ولوستل سي. خو ځینې خلک زموږ په شاعرانو، زموږ په اهل قلم او زموږ په فرهنګیانو نیوکه کوي چې دوی خپل خبرې ډېرې کوي، په خپل منځ کې د یو بل خبرې اوري، یا په فیسبوک کې بوختي، یا په مشاعرو کې بوختي، یو بل د خپل شعرونه وایي. خو له نورې دنیا سره د وصلېدلو او د کتابونو د لوستلو، د نورو زمانو، د نورو خلکو، د مختلفو کلتورونو د کتابونو د لوستلو او سله پکې چندان نسته. څنګه آیا که ډېر ولولې نتیجه به څه وي؟
دا مې د یو کتاب درته وویل، امس خو مطالعه زه کوم او ډېر مطالعه کوم. د کتابونو چې ما ولوستل بهرني کتابونه، دې تر څنګ مې نړیوال شاعري دا مې ولوستله. ورو ورو زما په شاعري کې تغیر راوسته، یعنی زه اوس پوهېږم چې د اول کتاب او د دریم کتاب زما ترمنځ ډېره فاصله ده.
تاسو ویل چې په زابل کې د نازو انا په نامه یوه مجله خپرېږي، او خبر یم په دغو ورځو کې هلته یوه کتابخانه هم پرانیستل کېږي د میرویس نیکه په نامه. هلته د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو، د ادبي فعالیتونو وضعیت څنګه ده؟
که څه هم په دې برخه کې پخوا ډېر کار نه و سوی، اوس لږ رابش سوی ده. دغه نوی رئیس چې راغلی ده، هغه ادبي ناستې ډېرې کړي دي،
د اتحادو کلتور رئیس
او مکیم افغان. د تر څنګ هغه یو بهیر هم جوړ کړی ده چې هلته ځوانان راځي، کښېني، ولاړېږي، غونډې کوي، مشاعري کوي. د تر څنګ یو مجله هم ورته د نازوانا په نامه، او هغه اخبار چې یوسف زنډنی و هغه هم بېرته کارو باندې کړی ده. او د دې تر څنګ تاسو یادونه وکړه چې کتابتون لپاره کار شوی ده د میرویس نیکه په نامه، او دغه تر څنګ اوس د شپو کې به یو دوی سیمینار هم پکې جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کیمیا طبیعي علم ته چې د عناصرو په جوړښت، خاصیت، ترکیب او تغیراتو یې باید بحث کړی وای، د مسیحیت د ظهور په دریمه پیړۍ کې په اسکندریه کې داسې چارې وسپارل شوې چې له پوهانو سره نه، بلکې له کوډګرو سره شایدلې. په اسکندریه کې ځینو فیلسوفانو په سرو او سپینو زرو باندې د ارزان بیه فلزاتو د بدلولو آرزو پوره کېدونې وبلله، او هغې ته د رسیدو لپاره یې فلسفي دلیلونه راوړل. کیمیاګری نه یوازې په مسیحي دنیا کې، بلکې وروسته بیا په اسلامي نړۍ کې هم رواج و. دلته د کیمیاګری په موضوع باندې د برما د خلکو د یو نقل د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفي ولی.
کیمیاگر وو نو وو یا وخت یا ونجلی په یو زلمی مې نشوه، او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلی د پسرلی په یو خپل ورځ واده شوه، او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشاله وو، خو یو مشکل پکې وو. له زلمی سره د لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. د بخپلې مېرمنې ته ویل، زه کیمیاګر یم، او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزومنه وه چې میړه یو کاروبار لرلای. یو ورځ یې میړه ته وویل، زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هر ورځ د ویالو په غاړه راپوټېدلی سابه راټولول، او د کلي یو بزګر ته ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې میړه ته وویل، که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې رانیسو. خو میړه یې سر وخوځاوه، مانه ده چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل، یقین ولره چه راست دیر نگده شویم. بس یو تا نور وقت هم رکره که خدای کول پا کم وقت که با پسروز رو بنده دخو رو ده بدلولو پا چل پوشم. خزی ورسره و منله او چه تا وقت نور هم تیر شو، خزا پلار تا ورغله چه ده میره ده مرموز و چارو پا باره که مشوره ورسره وکری. ده تا معلومه و چه پلاری هم یه وقت ده کیمیا پا باب معلومات چولول. پلار چه ده خپل زوم پاره ده لور خبره واوریده، لور تای وویل، موک طول لیوانه ارزوگانی لرو، زباله ده سر خبری وکرم، تورتا وویه چه سباراشی ماو گوری. خطی چه خپل میره تا وویل چه پلاری ده کیمیاگری پا باره که تورتا وویل غوری دیر نکراره شو، ځکه د ګومان کوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زورور شي او ټوله خوري په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډیر خاطر کاوه نو په سبا خور ته ورغی. خسر یې د ده د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده، زه هم کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې وم. زلمی حیران پاتې شو چې خسوری هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویل، عجبه ده ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. ورته ویل، تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړي وو، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی یې، خو یو شي ته دې نه دي پام شوي. که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت راسره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خسر لا خبر نوی تمامی کردی چه زلمی زومی وویل، زه زلمه یو پیاوره یم، زه به دا انصر چه تاسوی ضرور گنی خامخا و مومم. بودا سره ساویسته ویویل، دیر کار غواری. زومی ورته وویل، بس دومره را تواویست چه چه وکلم، زه لکار نوی ریگم. بودا و موسیده ویویل، ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلی په پاڼو باندې پرتی وي. البته د هر کیلی د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلی چې تا پخپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به پخپل لاس کیلی وکرم، د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بودا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بودا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلي بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورد در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایې. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه رانیوله، ځمکه ښه خاوره لرله مګر په کابل پوښلې وه. زلمی په اونیو خواري وکړه چې پاکه یې کړي او څو نورې اونۍ یې د ځمکې په یوي کولو اوارولو او کرلو تیرې شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اوراد وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځ یې په ځان یوه کړې وه چې د کیلي د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټیو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوي، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یو مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې و تاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه رانیوله او نور بوټي یې وکرل، او لا زیاته خوري ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دو پاوه شوه. زلمه سخت خوشحاله شو، ده دوره مرتبانونه را واخستل، پا منده منده ده خسر کرالار، او بودا چه مرتبانونه ولیدل، تنده یه و غرید، ویویل، فخر در بانده کوم، دیر زحمت دیستلی دی. زومی ورتو ویل، اوس نو راتو ویه چه خوری بچنگ پس روزه رو بدلوم، بودا ویل، خام خواب دی پوکرم، خو غوړم چې لور می هم واوري ور شراوی بوله او ورته وای چې یو کار په مخ کې دی او تا تړتیا ده ډیر وخت نو تیر چې زلمای لخپلی خزه سره د بوډا کور تستون شو کله چې درې وړه سره یو ځای شول بوډا لور ته وویل ګرانی لورې په هغه وګدې مودي کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله تا څه کول انجلې و مو سیدا ویویل از په دې بوختوم چې کیلی تر بازار پوری سلامت ورسوم او په خبه یو پلورم پلار یې بل بوختنه ورن وکړه نو له دغه خرڅلاو د سپایسي زیرمه کړی دی نجلۍ وویل هو زما میړه بیخی ډیر زحمت وایست او اواید مخو زیرمه می ډیره ده پلار یې ورته وویل ذخیره دې راکار کړه نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله پلار ورته وویل کڅوړې همدلته کېږده ته ووځه چې نجلۍ ووته پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې بیا یې زوم ته مخ واړاوه ورته ویویل بچیه ښه ورته وګوره تا خاوره په طلاوو بدله کړې ده زوم په اوله کې حیران پاتې شو مطلب یې وانخیست خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر یې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې تر ټولو لوی کیمیاګر دی
امیر جان وحید احمد زید ژورنالیزم استاد دی د پدی مسلک کی ترشلو زیات کتابونه ترجمه کړي او تالیف کړي دي له استاد وحید احمد زی سره مو د زیر ژورنالیزم په باره کې خبرې کړي دي چې دا اوریدو بل نه درکو
زیر ژورنالیزم هغه ژورنالیزم دا چې د ژورنالیزم له اصول او مقررات او قوانینو څخه په اړه او غب خاړه ولې هم دغه دي چې مثلا ژورنالیزم حکم کوي چې ژورنالیزم باید پر حقایق ولاړ وي مګر ممکن د زیر ژورنالیزم مال دغه اصل ته ډیر اهمیت ورنه کړي د افغانستان د مطبوعاتو قانون دا حکم کوي چې د بیان ازادي تضمین ده مګر په دې شرط چې چاته به توهین نه کیږي
ښاغلی احمد زی دغه د ژورنالیزم له اصولو پشه اړول آیا مقصد یې باید دای چې ډیره توجه جلب کی ډیر شهرت وګټي ډیر نوم وګټي ډیره مادي استفاده وکړي په دې مقاصد او که یو څوک پېژنه د ژورنالیزم سره سم بلد نه دی نو هغه هم له ژورنالیزم له اصول پښه وړي آیا زیر ژورنالیزم هغه مقصد او نیت هم په نظر کې نیسی کنه په تعریف کې څنګه ده
بالکل د زیر ژورنالیزم څه ده مخې معلومه وي مثلا
یعنی په لوی لاس او دیونیت لمخې
بالکل او په کې مسله واځي د مادیاتو نه وي مسله واځي د نړۍ څخه خپل سیالي رسنۍ نه ځان مخته کی ممکن په کې نور مسایل نه غختي وي ممکن په کې سیاسي مسایل نه غختي وي سیاسي مثلا د یو ګوند خبرونه ده او هغه غواړي چې په څه شکل خپل ګوند مطرح کی یا هغه ګوند چې دوی خپل رقیب بولي او دوی د خپل پرمختګ یا مخته تک په وړاندې خن بولی هغه څنګه د خلکو په ذهنونو کې ورټکوي رینه هغه د نیت مسله پکې نغښتی ده چې دلته د یو چا ټکول دي اولته ژورنالیزم اصول حکم کوي چې مثلا تاسو په شخصي لحاظ په عقدوي لحاظ ژورنالیست حق نه لري دغه سیاست سره ترسره کی چې هغه د یو چا په ځان وي په لوی لاس باندې
استاد وحید احمد زی زیر ژورنالیزم طبعا په هر ملک بیلې ځانګړنې لري یا په هر ملک کې طریقې بیلې دي شرایط بیلې دي اوس په سعودي عربستان کې یو ورځپاڼه نسی کولای سي اخو نا حکومت ته بد وایي او په دې طریقې توجه جلب کی او ځان خرڅ کی ډیر ځکه چې هلته د مطبوعاتو ازادي تقریبا نسته په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي سته هلته امکان لري چې یو اخبار د دې له خاطر چې حکومت ډېرې زیاتې توندې تیزې خبرې وکړي خپل پروش ډیر کی خپل ځان ډیر خرڅ کی یا په پاکستانی ټولنه کې د خرافاتو بازار ډیر تود دی پاکستان کې چې په شهرونو کې ګرځي نو هر چیرته لیکلي نجومي پلانه یو د نجومیانو بازار تود دی او دا د کوډګرو بازار تود دی ډیر خلک دي د کوډو داوی کوي دغسې قصې ډیرې بیا یې ګوري چې اردو مجلو کې خصوصا په یاد بدی یا به غسم ویني چرته په انټرنیټ کې همدغو خلکو سره مرکې ډیرې یو سړی داسې کوډګر غوندي یا داسې بل عجیب غریب کار کوي نو عام ولس هغه لولي او دغه رسنۍ په حقیقت کې یو دروغ خپروي له یو داسې چا سره مرکه کوي چې هغه رښتیا نه وایي خو دغسې شان خلک لولي خرافات ځپلې ټولنه د داسې شي لوستلو ته تمایل لري دا هم یو قسم زیر ژورنالیزم دی خو په یو بله ټولنه کې چې د خرافاتو بازار ډیر تود نه دی هلته ممکن بیا له دې ذریعې استفاده ونیسي هلته ممکن بیا یو بله ذریعه په مخ کې په افغانستان کې د تاسې په نظر باندې د افغانستان د زیر ژورنالیزم لوی ځانګړنې نن سبا کومې دي
په افغانستان کې مخکې له دې چې ځانګړنې تراش سو یو بل شته زه اشاره کوم چې دلته ولې زیر ژورنالیزم په اصطلاح دومره عام سو یا دومره زیات سو دلته یو دغه د حکومت یو ډول به بندوبار ازادي چې رسنۍ ته ورکړي یو مسله مهمه ده یعنی دلته کنټرول نشته یوازې هغه شی کنټرولېږي چې حکومت د خپل ځان په وړاندې باندې یو جدي خطر وګڼي یو مسله
او حکومت او که په حکومت کې ځینې
اشخاص عادت نه هغه اشخاص مثلا په حکومت کې خو د رسنۍ د کنټرول هغه معلومه دي مثلا د اطلاعات کلتور وزارت وظیفه هم دغه هلته په رسنۍ د څار کمیسیون د هغوی باید دغه شیان تعقیب کړي سره بله دویمه مسله چې دا د افغانستان د قوانینو ابهام یو ډول ناوړه ګټې یا همدغه د زیر ژورنالیزم لپاره بستر جوړ کړی ده مثلا د افغانستان اساسي قانون هم حکم کوي د رسنۍ قانون هم حکم کوي چې مثلا یو چا ته د توهین حق څوک نه لري مګر د دې لپاره هغه په اصطلاح بریدونه ټاکل پکار دي مثلا څه شی توهین ده څه شی توهین نه ده کې وې کې څه شی بکی مونږ ولیدل مثلا د افغانستان له مشاهیر رانیولې تر قومونو تر سیمو تر ژبو پورې پر رسنۍ کې خلکو ته بد ویل سول خلک سپک سول خلک حتی توهین سول مګر زه نه پیګم چې دغه تعریف یا دغه توهین هغه د مونږ د قانون د ګونګ یا د مبهم تعریف په اساس برابر نه ده کولې هغه مسول چارواکي په دې برخه کې اقدام نه کوي تر اوسه حتی رسنۍ ته یو ډول اخطار نه ده ورکړل
شوی ښاغلی احمد زی یو وخت یو چا په رسنیو کې په بل چا باندې تور ولګاو یو رسنۍ په یو بل چا تور ولګاو او هغه سړی ورته غوسه سو یو غوښتل چې محکمې ته کش کې د رسنۍ والا د رسنۍ والا برات واخیست براته داسې واخیست وی ویل ما دا نه دی ویلی چې پلانی دغه غلا کړی ده ما دا نه دی ویلی چې پلانی دا قتل کړی دی ما ویلی دی چې ویل کیږي چې داسې ده که په افغانستان کې اوس خدا نه خواسته به وایم یو څوک په رسنۍ کې وایي چې غزنفر قتل کړی دی خدا ثابت نه ده ویل کیږي نو متل خدا دی وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړي لغه سړی خو حیثیت واخیستل سي لیکن هغه سړی په محکمه کې برعت څخه واخیست چې په قانون کې به هم د افغانستان
بالکل د قوانینو فوق العاده مشکل ده همدغه مثلا د ملي ګټو مسله چې ده یعنی دا لدین ډیر سو استفاده کیږي ځکه چې دغه شی تعریف سوی نه ده یعنی مشخص سوی نه ده د دې شی وضاحت پکار ده چې مثلا ملي ګټ یعنی څه شی دا مسله ده بل دلته رسنۍ چې دی لکه دغه تاسو کومه بیل کې ورکړ دلته ډېری په وازو په ګنګوسوب سيزي البته ځینې شاند سي وی چې مثلا په یو چا ادعاوي په یو چا د قتل مسله په یو چا د غلا مسله دلته ګوره قوانینو کې به هم مګر په ژورنالیزم کې به هم نه ساده ژورنالیزم علم حکم کوي چې په دغه سي مسایلو منبع دې باید معلومه وي یو او بل هغه کوم څوک چې په دغه مسله کې تورنده ته به دغه نظر واخلي مګر په ډیرو مسایلو کې تاسو وینئ په یو چا تور لګیږي مګر دغه نظر نه وي پاغې وروسته بیا دوی هغه کوي تحلیل کوي یا ممکن وروسته هغه سره عکس العمل وخی خبرګون وخی یعنی دا خپل نقص او عمدغه څه دي چې دلته زیر ژورنالیزم ته بستر ورکړي دا اوس راځو په افغانستان کې علائم څه دي مشخصات څه دي کوم ځانګړنې دي زیر ژورنالیزم تر ټولو مهمه مسله کې د ناپیل توپ مسله ده او ناپیل توپ چې د ژورنالیزم اصل دی یعنی که د ژورنالیزم دوه درې عمده اصول وي یو ډیر مهم اصل چې دغه ناپیل توپ یا بیطرفي ده دلته په شواري لحاظ بیطرفي را رسنۍ وای مثلا کله چې هغه د رسنۍ خپل اعلانونه راځي او چاپي رسنۍ یې ویل تلیکي سدا ناپیل او بی طرفه د پچا پر تړلی نه ده. مګر له بده مرغه دا مسله یوازې شواری ده. ولی شواری ده یا ولی دغه مسله تر اوسه هغه حقیقت ته رسیده ده. بیرته مغه دی د مسؤولو ادارو دی بی کفایتۍ یا د بی غوري مسله، یعنی هیڅ څوک تر اوسه په دې نه دی نیول سوی چې وروره دغه بیګا راپور یا دغه خبر یا دغه پروګرام یا دغه تحلیل دی تاسو سو دا په کوم اساس تاسو وایئ چې دا بې طرف؟ مثلا لنډ مثال به د همدغه د ولسمشریزو ټاکنو ورکړو. په دغه ولسمشریزو ټاکنو کې موږ ولیدل چې کومه رسنۍ بې طرفه وه، کومه نه وه، دوی څه کول څه نه کول. یو بل د توازن مسله ده. اکثر رسنۍ که تاسو فکر وکړئ دوی توازن نه مراعت. توازن څه معنی؟ مثلا دوه ټیمه دي، انتخاباتي دوه ټیمونه دي، له یو نه د یو ټیم مشر راغلی، ممکن کاندید راغلی، د کاندید معاون وي، د ټاکنو کمپاین، یو بل نه ډېر عادي سړی راوغواړي، دوی او هغه بیا دوی په بحث کې سره کېنولي. نو معلوم دار چې د هغوی سویه، د هغوی معلومات، د هغوی فکر، دا ټول پر لحاظ سره تفاوت لري. او دلته یو مسله کېدلی شي، مثلا یوه راډیو ده د یو ګوند له دوو کسانو سره په قوانینو بحث ده، یا په یو بله ډېره مهمه مسله باندې بحث ده، دوارو ته خبر ورکوي، مګر یو په خپله راځي، یو خپل استازی رالیږي. دلته د رسنۍ نقص یا د رسنۍ تېروتنه نه ده. یا کابل یوې زورورې چاودنې وښوراو، کابل ښار وروره خو په یو کونج کې به یو شی سوي وي، ډېر عادي مسله به وي، مګر کابل ښار خو ډېر لوی ده.
ډېر ځله همداسې سوي دي په دې کابل کې، ما ته له ولایته ټلیفون راغلی ده، وایي خیرات دی چاودنه وسوه، راډیو وویل یا تلویزیون وویل، منزه خو خبر نه یم، او چې بیا وروسته وګورو هغه خبره همغه سي، وایي کابل یوې زورورې چاودنې
ولړځو. بالکل،
یعنی منظور دې دا دی چې وړه خبره لویول او لویه خبره وړول
د زیر ژورنالیزم یو مهمه ځانګړنه منطقه ده، یا له اصلي محتوا څخه ډېرو زمینی شیانو ته د یو چا پام راړول، د اصل په ځای هغه فرعي شیانو ته د یو چا پام اړول، تر څو هغه اصلي موضوع چې ډېره حساسه ده، ډېره مهمه ده، له هغه نه څنګه وکولی سي د عامو خلکو توجه راواړوي. همدغه په حقیقت کې زیر ژورنالیزم ده. او په افغانستان کې ډېر وخت هغسې کېږي.
استاد وایي دا منځ په دې افغانستان کې یو بل شی هم وي، یو خو خبر ده، یو په خبر باندې یوه تبصره ده. ممکن داسې نه پوهېږم چې په لوی لاس کېږي، په صحوه کې کېږي، او که دواړه حالت سته، دغه خبر او تبصره به داسې سره ګډ کړي چې عام اورېدونکی، عام لوستونکی، عام لیدونکی ګمان کوي چې همدغسې ده. نو خپل تعبیر، خپل تبصره، د خپل مبصر نظر به له خبر سره ګډوي، او داسې بېشي لکه هغه چې هم خبر وي.
بلکل، یو دا کار کېږي. بله مسله داسې کېږي، حتی د رسنیو له ځینو کارکوونکو ما خپل اورېدلی، دوی وایي هغه خبره چې د موږ زړه وي چې باید وي، خو څوک نه پیدا کېږي. موږ وایي چې مثلا د چارو کارپوهان وایي، دلته هغه د چارو کارپوه هیڅ خبر نه وي، چار کارپو خو باید هلته نوم وي، د حکومت هغه غلنۍ مسله نه سي، هغه د نوم یاد نه کوي،
ګونګ حواله
ورکوي. یعنی دوی یو ډېره ګونګ او ډېره عام حواله ورکوي، خلک فکر کوي چې ممکن یو چا سره خبرې کړي وي په دې اړه باندې. نو په لحاظ همدغه په خپله زیر ژورنالیزم ده. که ته تلویزیون نه چالان کې له سهار نه تر ماښامه پورې ټول یا ترکي یا ایراني یا هندي یا پاکستاني ډرامې یا سیریالونه روان دي، دا په خپله په حقیقت کې زیر ژورنالیزم ده. ځکه زیر ژورنالیزم داسې دا نه دي، دا ټولنې ته مثبت پیغام ورکولی شي. ډرامه خو وي د مثبت پیغام لپاره، یوازې ساتیري اړخ خو نه وي پکې، سیریال فلم خو وي د دې لپاره.
ښاغلی وحید احمدزی، کله کله ځینې ژورنالیستان تورن کېږي، وایي له چارواکو سره ځان جوړ کړي، د چارواکو خبرونه نشي، او بیا نو یو امتیاز واخلي، د مځکې یوه نمره یا چېرته خارج ته سفر یا کوم دغسې شی، او یو بلعکس تور هم لګول کېږي. وایي په افغانستان کې ممکن یوه رسنۍ ځینې چارواکي په نقشه کې څو وارې ډېر تند انتقادونه پرې وکړي، او منظور یې دی چې هغه چارواکی دې ته مجبور کړي چې ده ته امتیاز ورکړي. یعنی کله د مدهو له لارې امتیاز ترلاسه کول، او کله هم د ویرولو او اختار ورکولو له لارې امتیاز ترلاسه کول، یعنی دا د فساد سره متعلق شی دی، د رشوت سره، دا هم زیر ژورنالیزم دی.
بالکل، دغه د ژورنالیزم په اړه یو اسلام چې هم د ژورنالیزم له پیریانو په رښتیا جوړوي، له پرښتو پیریان جوړوي، همدغه مسله ده. بل دا مسله ډېره عامه ده، حتی د افغانستان کې د څو برحالو والیانو په اړه ما هم دا اورېدلی دي. مثلا یو والی په دې خاطر چې هر شپه باید په تلویزیون کې وي، ځینو تلویزیونو سره قرارداد لري، ډیر عادي شیان راواخلي، مثلا د سیف شهر واخلي په ولایت کې ترغه ډیر مهم موضوعات، مګر په وګ چنوالي سب نوی متره په دې خطرغه مسله باید خبر وي، هغه باید په ډیر مهم خبری سرویسونو کې خبره سي. د خپل زیر ژورنالیزم ولې زیر ژورنالیزم د زکه په یو شک ته ځان مجبور غنی یا یو سړی ته مجبور وي. په افغانستان کې دا شی ډیر زیات کیږي، حتی ځینو چارواکو ټلیفون نه کیږي ولا سیب تاسو په دغه ځینې معلومات راغلي دي، مګر تاسو نظر څنګه په دې برخه کې؟ مخ مجبور یې ځکه مخ یو رسنۍ او دا شی باید خبر والی سیب یا بل چارواکی چې هر څوک وي هغه یو رقم ځان په ویره کې احساسوي، په خطر کې احساسوي، هغه مجبوره ده د هغوی خوله ورخواږه کې په یو شکل باندې، او دا کار قصدن کیږي. او دلته چون د مادیاتو مسله چې مطرح سوه یا د ویرولو مسله مطرح سوه، همدا په خپله زیر ژورنالیزم
ښاغلی وحید احمدزی په افغانستان کې کله کله یو څوک په دې تورن یي چې په زرګونو جریبه دولتي مځکه یې غصب کړې ده، په دې تورن یي چې په میلیونو ډالر یې پټ کړي دي، په دې تورن یي چې قتلونه یې کړي دي، قتل عامونه یې کړي دي، خو مطبوعات یې نوم نه اخلي، وایي نوم یې باید وانه اخیستل سي ځکه چې محکمې په ده باندې فیصله نه ده کړې چې دی مجرم دی که نه. او اساسي قانون وایي چې هر څوک په اصلي حالت کې په طبیعي حالت کې بری وزمه دی، نو تر هغه وخته څوک یادولی نه سي، د حیثیت باید خوندي. خو په همدې مطبوعاتو کې بیا ما فرزن یو ځل ولیدل، یو څوک په دې تورن سو چې په یوې ښځې باندې تیری کړی دی مخکې له دې چې حتی ابتدایي محکمه حکم وکړي او نورې محکمې خو پرېږده. په اکثرو رسنیو کې دا خبر خپور سو، کله دا داسې کېږي او کله داسې کېږي، دا هم د زیر ژورنالیزم له بحث سره تعلق لري؟
هو بالکل، تعلق یې په دې ده چې دغه شی تر اوسه ثابت نه ده، یعنې دا تر اوسه یوازې ادعا ده. او د ژورنالیزم د مهمو اصولو څخه د حقایقو مسله کې حتی ژورنالیزم دوه حکمه کوي، یو دغه د عمل سرعت یادوي چې مثلا هر شی باید په بیړه یا چټک خپاره کړي، مګر تر څنګ شرط داګ دي چې حقایق باید پکې زیانمن نه سي، یعنی تا سرعت باید دې باعث نه سي چې ته مثلا ته وایې چې په پلی محمد خان کې چاودنه وسوله، په دې خاطر چې بله رسنۍ درنه مخکې خپاره نه کړي، ته باید دا لږ دقیقه کې چې دا شی رښتیا څه وایي، چاودنه ده، بم ده، موټر ټایر چاودلی، څه شی ده. یعنی دلته هدف ته غره چې دغه د عمل سرعت او دغه دقت یا دغه حقیقت ثابتول دا د ژورنالیزم اصل دو سره تړل دي. نو دلته چې دا تر اوسه یوازې ادعا وي دي، ولې ادعا وي دي؟ ځکه چې محاکم تر اوسه دا شی نه دی هغه کړي، او ژورنالیزم چې دی دا چې دي محاکم نه دي. ژورنالیزم په چا د جرم او نه جرم حکم نه سي کولای، ژورنالیزم یوازې هماغه څه چې دي هغه خپروي، مګر په دې شرط کې دا شی دوی په خپلو سترګو لیدلی وي. مثلا یو ژورنالیست یي په یوه اداره کې کار بنده، له ده نه رشوت غوښتل کیږي، دا ادعا نه ده، دا مشاهده ده. سړی خپله وایي چې ورور زه لاړم فلاني رئیس، فلاني وزیر، فلاني صاحب ما نه رشوت واخیست. مګر دغه مسایل څه دي؟ مثلا په یو چا د یو درم کس له خوا دا حکم کول چې دا فلانی چې دا قاتل ده، په قتل کې لاس لري، په غلا کې لاس لري، په درغلۍ کې لاس لري، بل دغه د منابعو نه ښودل چې دا خپل اصول لري. یو څوک تاته له هلمند راپور درکوي، مګر خپل نوم ځکه نه یادوي چې ځان په خطر کې ګڼي، هغه هلته په ساحه کې اوسیږي. مګر یو څوک درته وایي چې په هلمند کې د یو چارواکی درښي چې دې دغومره مځکه غصب کړې ده، دلته باید دی نوم درته یاد کړي، ځکه ممکن دی له چارواکو سره شخصي عقده ولري. یعنی دا چې دی هغه خپل اصول لري، چې په کوم اصولو کې ته د منبع د نه ښودلو په شرط کولی سي یوه خبره وایي.
کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.